په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي راډیو بلایو ساعت خبرونه پای شو چې 219 پروګرامونه په دوی منی مې کې اوریدلې سي و مورځ او د ازادي میلمه د دوشنبه ورځ ده. د کاب یو حکم شته و ما د فروری میاشتې شپږم خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د ټولګټ وزارت یو چارواکی وایي چې د درنو واورو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لار له تیرې شپې د ټولو وسایطو پر مخ وتړل سوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په سالنګ کې سخته واوره اوري او په بیلابیلو ساحو کې د واورو اندازه تر یو متر زیاته ده. هغه له خلکو غوښتنه کړې چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګ پر لویه لار تګ راتګ ونه کړي. د اتریش حکومت د طالبانو له بند څخه د خپل یو 40 کلن وګړي د خوشي کولو اعلان وکړ. د راپورونو له مخې دغه سړی تیر کال افغانستان ته سفر کړی و. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خوشی سوی کس هربرت فریدس نومیږي او پرون د قطر پلازمینې دوحې ته ورسید. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر د فریدس د خلاصون لپاره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی له هڅو مننه کړې ده. د اوکراین ولسمشر اعلان وکړ د روسیې سره په جګړه کې د وژل سویو اوکراینی پوځیانو شمیر 150,000 ته رسیدلی. ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مناسبت په یوه خبري غونډه کې د وژل سویو اوکراینی سرتیرو شمیر اعلان کړ. پر اوکراین د روسیې د یرغل وړ مورز 2 کاله پوره سول. له حماس ډلې سره د اسرایلي یرغمل سوو کسانو د خلاصون او اوربند رامنځته کېدو د احتمال په اړه غیر مستقیمې خبرې پرون هم روانې وې. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل سوی دی. قطر، امریکا او مصر په دې خبرو کې منځګړیتوب کوي. اسرایلي رسنوي خبر ورکړی چې که هوکړه وسي نو په لومړي پړاو کې به له حماس ډلې څخه له 15,000 تر 40,000 یرغمل سوي بندیان خوشي سي. د سوریه په یو دشته کې د یو ماین په پرونی چاودنه کې 14 کسان ووژل سول. د سوریه سانا دولتي اجنس لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د تروریستانو لخوا د یو پاتیسي ماین په چاودنه کې 14 ملکیان وژل سوي او 8 نور ژوبل سوي دي. ایران پرون یکشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا لخوا پر یمن تازه حملې وغندلې او وی ویل چې دا هیوادونه هڅه کوي په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدو ته لمن ووهي. د امریکا او بریتانیا ځواکونو د شنبه په ورځ په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي اغیانو پر 13 اهدافو حملې وکړې. دا حملې په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د حوثي اغیانو لخوا د حملو په ځواب کې وسوې.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په یو بل ومه ورځ کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربایم. دا ونې راوړي چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړي، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطحه د انرژۍ د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوره ډوډیو کې یو لسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتنه سپینسرې میرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته څېړم، خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د پیښو تاوده ټکي. له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر، هغه ته نږدې سرچینه وایي پخوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې دریش پیکړي او دا کاری د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې وبله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زمار نظر دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم دننه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته پر راوستلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوحې کانفرنس داسې ښکاري چې له دې کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل ته سره درېږي. د افغانانو ترمنځ هم دې کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان وکړه، ځکه مسله د افغانستان په ګټه د افغانستان وه او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل دا فرصت ترلاسه کړ. نړیواله څلاسه نه دوه کړي
هغه اهداف لپاره چې دا راغلي و هغه ترلاسه نه کړل او ځان